السلام علیکم، دا ازادي راډیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې. نن سه شنبه د زمري 9 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 6 نیټې سره برابره ده. زملالی بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په کابل ولایتو کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او ښځو تلفات هم زیات سوي دي. د یوې میاشتې په اوږدو کې د حملو قربانیانو ته کتنه کوو. راپور وایي په ننګرهار کې د وروستیو 1614 په نتیجه کې 122 کسان ټپیان سوي دي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو. د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر ښوونځي حمله وغندله. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وایي د کشمیر پر حالاتو یې د پاکستان او هند له صدراعظمانو سره خبرې کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې پروسه کې مرسته وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې د فدراسیون له سفیر الکساندر منتیتسکي سره کتلي دي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي، موږ پر سوله او روانو انتخاباتو خبرې وکړې او ما له روسیې د افغانستان له سولې او ثباته د کلک ملاتړ غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله همدارس په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له قمندان جنرال سکاټ میلر سره د کتنې خبر خپور کړی دی. هغه پر ټویټر لیکلي چې له جنرال میلر سره هم پر وروستیو امنیتي پرمختګونو د افغانستان د سولې پر بهیر او د انتخاباتو پر امنیت غږېدلی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر ښوونځي حمله وغندله. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نصحت نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په شکردره کې ناڅرګندو کسانو د نجونو یو ښوونځي ته اور اچولی او له امله یې 100 زده کوونکي بې برخلیکه سوي دي. نصحت ویل د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې اړه چې دې ښوونځي ته چا اور اچولی څېړنې کوي.
مکتب مو مکتب
دخترانه
هست، لیسه نسوان هست، هفته چاگرد داشتیم.
دا وایي دا زموږ د انجونو لیسه وه. له لومړۍ تر 12 ټولګي پورې زده کوونکي ورتلای سوای. 100 زده کوونکي مو درلودې او متاسفانه نن هغوی ښوونځي ته نه دي تللي. د شکردرې ولسوال شاه محمد ابراهیم خیل ازادي راډیو ته ویلي چې د نسواني بویزارې ناصري ښوونځي ته وسلوالو طالبانو ورچولی. خو نوریه نصحت ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې اړه چې ښوونځي ته چا ورچولی څېړنې کوي. وسلوالو طالبانو نن رد کړه چې په شکردره کې ښوونځی سوځولی دی. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو خلکو ته خبرداري ورکړی چې پر روانو ټاکنو کې د ګډون نه کوي. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبدالقاهر وهاب صافي ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیرو ټاکنو کې هم خلکو ته داسې خبرداري ورکړی او له ګډون یې منې کړی و، خو هغوی تهدید ځای ونه نیو. د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسلوالو طالبانو په پروان کې شبنامې اچولي او خبرداري خلکو ته ورکړی چې پر انتخاباتي مرکزونو حمله وسی. سند جمهوری ریاست انتخابات د میزان پښ پښمدی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د کشمیر پر حالاتو د پاکستان او هند له مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ترامپ پر ټویټر لیکلي، مال خپل شو ملګرو صدر اعظم نریندر مودی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د تجارت ستراتیژیک شراکت او تر هر څه مهم پر دې چې هند او پاکستان په کشمیر کې د کړکیچ ته کمول لپاره کار وکړي خبرې وکړي. ډونالد ترامپ په کشمیر کې وضعیت سخت پیچلی بللی، خو ویلي دي چې ښه محاوره یې کړې ده. روسیه د امریکا پر متحدو ایالاتو تور پورې کړی چې د لومړي ځل لپاره د ځمکني کروز میزایل لازمویلو سره په سیمه کې کړکیچ زیات کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د اګست په 2 رسمن له روسیې سره د ځمکنیو کروز او بلستیک میزایلو د کنټرول له تړونه چې په 1900 و اتیا میلادي کال کې شوی و د وتلو اعلان وکړ. د روسیې خبری اژانس اترتاس د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سرګی ریابکوف په حواله ویلي چې په کالیفورنیا کې د ځمکني کروز میزایل ازموینه د پښیمانۍ وړ کار دی. ریابکوف ویلي واضح ده چې امریکا د پوځي کړکیچ د زیاتولو پر خوا اقدام کړی، خو موږ به عکس العمل څرګند نه کړو. امریکا او روسیې د سړې جګړې په کلونو کې تړون کړی و چې د 1500 او 1500 کیلومتره واټن ویشتونکي ځمکني کروز او بلستیک میزایل به چې سخت تخریب رسوي نه استعمالوي. خو په دې تړون کې له سمندر او هوا څخه د منځني واټن ویشتونکو میزایلو پر ویشترو بندیز نه و لګول شوی. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې د سان نیکولاس په ټاپو کې یو کروز میزایل ازمویلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په میاشت کې ویلي و چې روسیې له ډېرو کلونو راهیسې موږ په مقرر ډول پر دې تړون تیری کړی او له دې امله غواړي چې له تړونه ووځي. او د قرغزستان د پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د قسمی توقیف موده د اکتوبر تر شپږویشتمې تمدید شوه. د بشکک کې محکمې نن د څارنوالانو غوښتنه ومنله او د اتمبایف د توقیف موده چې باید د اګست په شپږویشتمه پای ته رسېدلې وای زیاته کړه. د اتمبایف وکیل زمیر جوشیف ویلي چې د محکمې د پریکړې پر ضد به اعتراض وکړي. اتمبایف د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت د پوښتنو لپاره ورغوښتی و خو هغه مقاومت کاوه او د کورنیو چارو وزارت ته نه حاضرېده. الماس اتمبایف د اګست په اتمه نیټه تر دوه ورځو خونړیو نښتو وروسته پولیسو ته تسلیم سو. د قرغزستان چارواکو په ابتدا کې ویلي وو چې اتمبایف له 2011 تر 2018 میلادي کاله په 15 ورځو کې له خپل قدرت ناوړه استفاده کړې او له دې عمله په 15 جنایي سرغړونو تورن دی.
تاسې د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اورئ. په کابل ولایتونو کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شذو تلفات هم زیات شوي دي.
په کابل کې په سلورو بیلابیلو پیښو کې لبد مرغه شپږ خزینه او 15 ماشومان وژل شوي دي.
په ننګرهار کې د ورستوي پیښو د ټپیانو او په ښار کې وضعیت اوس څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
ننګرهار کې موږ روغتون ته 130 ټپیان راوړل شوي دي.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د برق د بیلونو پیسې ورڅخه طالبان ټولوي.
طالبان وایي چې بیل د برق مونږ ته راکړي د مونږ حق کیږي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کومیډي پروګرام د ګوډي اچار خپریږي. د دوغه او نورو مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سر اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان پلازمینه په پلازمینه کابل کې د تیری وی میاشتې په وجدو کې ورستوي خنړیو بریدونو د ګڼو شذو او کوچنیانو ژوند اخیستی. د دغه هیواد د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سې شنبه په ورځ چې نن د ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې په تیری وی میاشت کې شپږ شذې او 15 کوچنیانو وژل شوي دي. د وژل شویو کوچنیانو او شذو کورنۍ بیا وایي چې له ژوند څخه ناهیلي شوي او د پل راتلونکي په اړه هیڅ ډول ډاډ نه لري. زموږ همکاره فیروزه عزیزی په کابل کې د غې سیمې ته ورغلې چې هلته 14 پکښ سوي او دا پیښه رامسته سوي او د دغه ځای د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خبرې کړې. راپور اورو.
د کابل دوغه آباد هغې سیمې ته راغلی یم چې په یوه کوڅه کې شاوخوا 12 کورنۍ اوسیږي او په هر کور کې له دریو زیات کسان وژل شوي. دا مرګ ژوبله د کابل ښار په شهر دوبۍ هوټل کې وروستۍ پیښې اړولې ده. شپږ څلوېښت کلنه کریمه د هغه ماشوم مور ده چې رامین نومېده او د کابل ښار د یکشنبې د ورځې د ودونو په یوه هوټل کې په 14 کې ووژل شو. کریمه وایي زوی یې 12 کلن و او واده ته د خوښیو لپاره تللي خو هلته یې د کورنۍ غړي او خپلوان ووژل شول.
موږ واده ته د څو شیبو خوښیو لپاره تللي وو، د دې لپاره نه چې زوی مې قرباني کړ. هر هغه چا چې زما زوی یې وژلی، له خدایه غواړم چې زامن او کورنۍ یې ووژل شي، کور یې وران شي، خدای دې تباه کړي.
د رامین شپږ ویشت کلن ورور حسیب الله چې له هېواده بهر ژوند کوي او د جنازې په ورځ د خپل ورور لیدو ته افغانستان ته رسول شوی وایي د کورنۍ د نورو غړو د برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دی.
بسیار وقت است که
امنیت ډیر وخت کیږي چې زموږ په هیواد کې امن نشته. خلک به حکومت نه بیلا بیل غوښتنې لري، خو زه فکر نه کوم چې زموږ حکومت او اړوند امنیتي بنسټونه د امنیت د ټینګښت وړتیا ولري یا هم خلکو ته د دومره صادق وي د خلکو د ژوند په فکر کې وي. زموږ مشران او مسؤلین یوازې د خپلو جیبونو او شهرت په فکر کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه میاشت کې په کابل کې څلور خونړۍ پیښې شوي دي. د دغه ښار د شهر دوبای په نوم د ودونو په تالار چاودنه کې 35 کسان ووژل شول او 122 کسان ټپیان شول. تر هغې وړاندې د همدې ښار په لویدیځ کې پر شپږم امنیتي حوزې موټر بم برید له امله 14 کسان ووژل شول او 143 کسان ټپیان شول. د همدې میاشتې په لړ کې د خورشید په نوم د یو خصوصي ټلویزیون په موټر چاودنه کې 2 کسان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. همدارنګه د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند محمد اشرف غنی مرستیال او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح پر دفتر برید کې بیا 40 کسان ووژل شول او 50 نور کسان ټپیان شول، چې د ټولو پیښو ډیری قربانیان ملکیان وو. دا دغو بریدونو پړې داعش، طالب وسله والو او د ځینو هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دي اخیستي. له دې سره د بشري حقونو کمیسیون بیا اندېښنه ښیي چې په تېره یوه میاشت کې د کابل په کچه له 20 زیات ماشومان او ښځې وژل شوي دي. دغه کمیسیون ویان شکرالله مشکور.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د راپورونو لمخې د روان کال د زمري په میاشت کې په کابل کې په څلورو بیلابیلو پیښو کې له بده مرغه شپږ خزینه او 15 ماشومان وژل شوي دي. همدارنګه 42 خزینه او 43 ماشومان زخمیان دي.
ښاغلی مشکور، په ټوله کې د یوې میاشتې په لړ کې د ملکي تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل، خو د جګړې له ښکېلو غاړو یې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه. خو هغه کورنۍ چې د کابل په وروستیو خونړیو پیښو کې خپل او خپلوان وژل شوي ټینګار کوي چې د جګړې خواوې دي د جګړې قوانین مراعت کړي او له دولت او اړوند امنیتي بنسټونو د امنیت د ټینګښت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب د پاملرنې غوښتنه کوي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې په کابل کې په ورستۍ پیښه کې زموږ همکاره فیروزه عزیزی د هغو خلکو کورونو ته ورغلې و چې خپلوان یې په کابل کې په ورستۍ پیښه کې وژل شوي وو. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي د جنگ جګړو له امله په ورستیو کې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې کچه لوړه سوې ده. دغه سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې لوړې کچې اندېښمن کړی دی. زموږ همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي لال ګل لال سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه کړې چې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه معلومات راکړي.
یقینا اندېښنې خو نه یوازې زمونږ بلکې د هر افغان او د هر انسان لپاره ولیدي، او په دې وروستیو کلونو کې چې څومره ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوې ده په دې کې ډېرې ښځې او ماشومان صدمه لیدلې ده. دا که زخمن شوي دي او که خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی. په جنګونو کې هرګز د ملکیانو مرګ ژوبله قوانینو ته د قبول وړ نه ده. دا ځکه چې د جنگ نړیوال اصول، د جنگ نړیوال قوانین، اسلامي قوانین هیڅکله د دې اجازه جنګیالیانو ته نه ورکوي چې هغې د ملکي خلکو نه ژوند واخلي. په دې تعصب سره چې په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله یا جنگي جرمونه دا بیخي د ورځې یو معمول جوړ شوی دی، او علت هم همدغه ده چې د یوه جنایتکار نه یا د یوې پیښې د عمل نه پوښتنه نه ده شوې او د عمل په جزا باندې نه دی رسېدلی. نو ځکه هر یو جنګیالی چې دی هغه خلاص مټ باندې د ملکي مرګ ژوبلې مرتکب کیږي. یو وخت
لال سه پټوله کې د ملکیانو مرګ ژوبله او په ځانګړي ډول د خزو او ماشومانو مرګ ژوبله لکه چې تاسو ویل په روسي کلونو کې زیاته شوې ده. دلیل څه کېدل شي؟
دلیل یو مهم لامل ما مخکې ویل چې د پیښو عاملینو په اړوند باندې څېړنه او تحقیق او نیونه او د عمل په جزا رسونه دا نشته دی. هغه جنګیالي چې هغې په د جنګ په کرخو کې جنګېږي هغې جنګ نه کوي، هغې یوازې انسان وژنه کوي. او د دې په څنګ کې هغه ځکه هغې د نړیوال قوانینو نه د نورو قوانینو نه پوهاوی نه لري، نو په دې خطر باندې هغه هم په دې باندې احتیاط نه کوي چې ملکی خلکو ژوند موږ ته څونه مهم دی. او د بلې خوانه استخباراتي جګړه په افغانستان کې اکثریت داسې پیښې کېږي چې په هغه کې هغې ته د ملکیانو ژوند هیڅ مهم نه دی. نور ډېر لاملونه دي چې د دې په څنګ کې چې هغه د دې سبب ګرځېدلی چې ملکي مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتېږي.
لال صاحب، د بشر د حقونو د یو فعال په توګه، د یوې مسؤلي ادارې د مسؤل په توګه، ستاسې غوښتنه د جګړې د ښکېلو اړخونو نه څه ده؟ په ځانګړي ډول د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي، او په خاص ډول باندې د ښځو او د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه.
ګوره، موږ همیشه وخت غوښتنې کړي دي، مخ په مخ باندې کړي، ستاسو د رسنیو د لارې هم کړي دي، غندر هم کړي، محکوم کول هم کړي دي، خو په دې باندې خبره نه کېږي. موږ د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کوو چې هغې په دې اړوند باندې لاس په کار شي، خپلې سرنولۍ ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې عملاً کار شروع کړي، او د ملکي مرګ ژوبلې د عاملینو نه پوښتنه وکړي او د عمل په جزا باندې ورسوي.
تاسو د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان د رئیس لال ګل لال خبري واورید چې په دې اړه خپل څرګندونې را سره شریکولې، چې په دې ورستوي کې په کابل او نور ولایتونو کې د په ورستوي حمله کې د شوزو او کوچنیانو تلفات زیات شوی دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. اوس هم ورځ جلال آباد ته. په جلال آباد ښار کې راپور وایي چې په څوارلسو چې اوس راپور وایي شپاړسو بمې چاودنو کې د ټپیانو شمیر 123 ته رسیدلی دی. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري نور حال راکوي.
د ننګرهار امنیت قومندانۍ بیان مبارزه تل ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار خوګیانو او بټیکوټ ولسوالیو کې د 1414 لامل شپږ ویتنه ټپین شوي دي.
ټول 1414 شوي دي، او د هغې د جملې نه چې یو د خوګیانو ولسوالۍ مربوطاتو چمتلۍ سیمه کې شوي، یو په بټیکوټ کې شوي ده. په بټیکوټ ساحې نه 11 زخمیان لرو، د خوګیانو نه 15 لرو، ټولټال شپږ بیا زخمیان لرو، او درې هلکه ماینونه خلاص شوي دي.
ختم شو اغینا رستم څو
14 باقي 14 شو باغ مرشد کی تلفات نه لري.
که څه هم چې مبارز اتل د کومې ځانګړي وسلوال ډلې نوم وانه خست، خو وای چې دا کار د دولت وسلوال مخالفینو کړي، او یوازینی مقصد د دغه ملي ورځي د لمانځلو مراسمو ګډوډول او خلک ویرولو. خو د ننګرهار د حوزوي روختون ویان ګلزاده سنگر بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د تیرې ورځې 14 نه 123 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې 13 ماشومان دي.
پرونی 14 نه چې په جلال آباد ښار کې تر سره شوي دي، ننګرهار سیمه د روختون ته 123 ټپیان راوړل شوي دي، چې په دې کې د څلورو تنو وضعیت ښه نه و، هغه کابل ته ریفر شوي دي، او د پاتې نورو دلته په روختون کې تداوي شوي ده. ټپیانو کې 13 ماشومان دي.
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو 1414 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په ننګرهار کې 1414 په داسې حال کې ترسره کیږي چې په گاوند لغمان کې هم د هوان یوه ګولۍ په یوه کور لګېدلې، او په کې شپږ تنه ټپیان شوي دي. خو په کونړ او نورستان کې بیا د استقلال د سلمې کلیزې د پوره کېدو مراسم د امن په فضا کې ترسره شوي، او کومه بده پېښه پکې نه ده رامنځته شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیس مشغله ازادي راډیو اوري. د اورزګان د لوړو زده کړو موسسې محصلین وايي په پوهنتون کې ورڅخه په جبري توګه پیسې اخیستل کیږي. د دې ولایت د لوړو زده کړو موسسې یو شمیر محصلینو چې نه غوښتل نمونه او ژغونه یې خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی پیسې په یو نوم او بل نوم د پوهنتون استادان ورڅخه اخلي. دوی وايي د یادو پیسو ورکولو توان نه لري، او زیات شمیر محصلین اوس مجبور دي چې پوهنتون پرېږدي. په دې اړه زموږ خبریال شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د اورزګان ولایت د لوړ زده کړو موسسې یا پوهنتون محصلین دا کوي چې په پوهنتون کې د استادانو لخوا ورڅخه په جبري توګه پیسې اخیستل کیږي. د دغه پونتون یو شمیر محصلین په دې خاطر چې د استادان او د پونتون د ادارې لخوا ورته ستونزې جوړې نه سي، نه یې غوښتل چې نومونه او غږونه یې نشر سي. ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په روان کال کې د پونتون د استادان لخوا په جبري توګه د پونتون لپاره کتابتون پرې جوړ سوی، د درسي اتاقونو لپاره پردې پرې رانیول سوي، او استادانو د ځانونو لپاره میزونه پرې جوړ کړي دي. دوی وایي دا یوازې هغه پیسې دي چې په پونتون کې کار پرې سوی، خو وایي له دې نورې هم زیاتې هره ورځ په یوه نوم او بل نوم ورڅخه اخیستل کېږي، چې زیات استادان یې خپل شخصي جیبونو ته اچوي. یادو محصلینو دغه راز ازادي راډیو ته وویل که چیرې پیسې ورنه کړي نو د استادانو لخوا په ازموینه کې د دوی تر سوي لوړ سوالونه راوستل کېږي او یا هم د بد اخلاقه په نوم نمرې ترې ګرځول کېږي. د پونتون دغه محصلین زیاتوي اوس زیات شمیر هغه محصلین چې اقتصادي وضع یې ضعیفه وي د جمعې په ورځ د دې پر ځای چې مطالعه وکړي په ښار کې روزانه کوي او وروسته هغه پیسې استادانو ته ورکوي. له دې سره د دغه پونتون یو بل پخوانی محصل او مدني فعال جاوید خپلواک هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه څه د دوی په دوره کې شتون درلودي او دوی په یو ځل 3,10,000 افغانۍ ورته راټولې کړي، خو وایي دوی ته بیا په اړه رپورټ نه دی ورکول سوی چې یا دې پیسې پر څه مصرف سوي.
اولین ځل چې موږ فارېدېدل دلته د لسانس په کچه 3,10,000 موږ د سوال توګه د قومي مشرانو د ارزګان د جرانو څخه راټولې کړې او استادانو ته مو وسپارلې. هغه متاسفانه تر ننه موږ نه یې پوښتلي چې دغه 3,10,000 دوی په کوم شیانو مصرف کړې. ورځ مو دغه کړله، هغه ورځ مو اول منزله، په هغه ورځ مو کالي په د کمیسه کرایه کړه. همه د پیسو ټولې چارې استادانو په لاس کې واخیستې، ان دا چې موږ ته پر سټیج باندې وخت هم رانه کړي، د اوبو مایع به مو رانیوي، ټانکۍ به مو رانیول، ځینې نور شیان. نو شاید اوس پرې دا لړۍ څه بیا دوام ولري چې دوی پانتون تر اوسه خپل ځای نه لري.
په ورته وخت کې بیا د ارزګان ولایت د لوړو زده کړو موسې یا پونتون ویان وحید الله فیضی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادو محصلینو دغه خبرې رد کړې. نوموړي وایي دا خبرې هغه محصلینو کړې چې کمې نمرې ترلاسه کړې وي او یا هم له دوی سره شخصي ستونزه لري.
موږ کاملا دا شی ټولو ډیپارټمنټونو ته مکتوب استولی دي، په هغه کې دا جدن د دې ټولو شیانو څخه چې د پونتون اړوند کېږي، د دولت د بودیجه اړوند کېږي، دا شاګرد خطرمن شي. یو فیصله د یوې روپۍ شی هم څوک نس کولی چې شاګرد دې ته مجبور کړي. او دا ادارې چې دي دا تاسو ته معلومیږي چې عموما هغه کسان لکه مخکې چې مې درته وویل، هغه کسان کې چې یو ستونزه خپله شخصي ولري، مثلا یا استعداد نه لري، یا دلته غواړي یو ډول د یو تعلیمي یو علمي نهاد نوم بد کړي.
د ارزګان د ولایتي شورا مسولین که څه هم دا موضوع نه تاییدوي، خو په دې اړه سخت اندېښنه ښیي. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمي له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې یاده موضوع وڅېړي او هغه کسان چې له محصلینو پیسې اخلي د قانون منګولو ته وسپاري او حساب دې ورسره وکړي.
تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري په کندوز کې د برښنا د اداري چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له 2 کلونو راهیسې وسلوال طالبان د خپل کنټرول لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي. د سیمې خلک وایي چې وسلوال مخالفان د برښنا د بیلونو ټولولو له لارې ډیر عواید ترلاسه کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې وسلوال طالبان له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي. په کندوز کې د برښنا حوزوي ریاست چارواکي وایي چې وسلوال طالبان تر خپل واک لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي، خو دوی ته یې نه ورکوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
طالبان وایي چې بل د برخ مونږ ته راکوي، د مونږ حق کېږي، نو هغه تا ته نهایت چې ډېر وګوري، دغه یو ورځ دوه ورځې، نو د هغه نه زیات نه ګوري او نوم رد کوي، نو وایي چې له هر جې نه کېږي مونږ ته پیسې راکوي. نو دولت هم دغه طالبان ته ورپریښي ده، باید دولت اقدام وکړي.
د سیمې خلک وایي چې وسلوال طالبان د برښنا د لګښت ټولولو له لارې ډېر عواید ترلاسه کوي او خپل امکانات پرې برابروي. د دغه ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عالمدین په دې اړه وویل،
برق بل طالبان غونډۍ وخت هم ډېر کم مونږ ته راکوي چې په لنډ وخت کې باید برق بل تحویل کړو. پخوا چې خو دولت دوه میاشتې وخت دې ته تعین کړی و، مونږ کولی شو چې په ټاکلي وخت سره دا خپل برق بل تحویل کړو. له بده مرغه داسې یو زور زیاتي ده، مونږ پیسې مجبور یو چې ورته تحویل کړو او خپل ځان ترنه خلاص کړو.
بلخوا د کندوز ولایتي شورا هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې د سیمه ییزې ادارې د بې پروایۍ له کبله طالبان له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي، ځکه سیمایز اداره د دی ولایت امنیتی وضعیت ته هیڅ پاملرنه نه لري. د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
از برق ما باج میگیره، حتی از شرکت ها باج میگیره، از مؤسساتی که یا از دفترها و شرکت
های طالبان لبرخنا څخه باج اخلی، لشرکتون څخه باج اخلی، او دغه راز هغه موسسه او دفترونه چې دلته کار کوي له هغوی څخه پیسې اخلی. دا د دې ښکارندوی نه کوي چې د کندوز سیمیز حکومت تر څنګ طالبانو هم خپل موازی حکومت جوړ کړی دی. د کندوز د برخنا حوزوی ریاست د چارواکو په وینا چې دغه اداره د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې 14,000 مشتریان لري، خو د برخنا د لګښت پیسې ورڅخه وسلوال طالبان ټولوي. د کندوز برخنا حوزوی ریاست تجارتي مرستیال جاوید خوجه سنایی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
14,000 آمار دقیق است و همچنان فعلا روز به روز امین کښ
زموږ 14,000 مشتریان د طالبانو تر واک لاندې دي، او دغه شمیر د زیاتوالي په حال کې ده، او هلته نوي میټرونه هم ویشل کیږي، او خپله طالبان د برخنا د لګښت پیسې ټولوي او موږ ته نه راکوي. په ورته وخت کې د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادی بیا وایي چې سیمیز اداره هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې له عامو خلکو او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو څخه باج واخلي.
برېښنا بل بل نه رانیولې ده تر ګټې پروژې پورې چې د خلکو دپاره پلي کېږي. یوه افغانۍ هم باید وسلوال مخالفینو ته یا هم زور واکړي، یا هم هغه کسان چې د باج اخیستو په بهانه باندې د حق غوښتنه کوي اجازه نه ورکوي، ولو که پروژه هم سقوط هم شي د باج اخیستو په برخه کې ولت رهبري په ټول توان سره د دې سره مخالفت کوي. څوک حق نه لري چې د خلکو له عامه شتمنیو څخه باج واخلي.
خو له دې وړاندې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي وو چې له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي، ځکه په خپلو سیمو کې د برېښنا د پایو ساتنه هم کوي. کندوز ته له تېرو 13 کلونو را په دې خوا له تاجکستان څخه وارداتي برېښنا راغځېدلې ده، او بیا له دې ولایت څخه تخار، بغلان او کابل ته هم برېښنا غځول شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم اسد الله په خبرې کوم د لوګر نه. دا پاکستان چې کوم دوه مخه سیاست په مخ وړي، دا ګور افغانستان د منلو وړ نه ده. طالبان باید په دې پوه شي چې دغه دوه مخه سیاست په موږ باندې چلوي. یوې خوانه حمایه کوي، دې خوا یې رالیږي، بلې خوا هملته په مدرسو کې وزني. ای طالبان ورونو پوه شي په دې باندې، ځان پوه کوي چې پاکستان نه لاس واخلي، راشي د افغان ملت سره کښېنه، ښوله وکوي، وروري ورسره وکوي، راشي دا ملت نور مه ځوروي، ځان هم مه ځوروي، دواړه طرفه افغان مري، پاکستان د نفر استفاده کوي. ما هدف پیغام ده طالبان ورونو ته چې راشي سولې ته، کېدلی شورا کې ملا ایبت الله خون ورور وځلی او دې خوا یې دلته رالیږي افغانستان ته، هلته په هغه کښې وزني مدرسو کښې. السلام علیکم ازادي دونه جهان منم.
آزاد کندهار پمیر کوم زما پیغام ازادي راډیو ته راغلی دی چې په کندهار کښې بیا هم دغه کمپیوټري تذکرې بایومیټرک تذکرې دي، ژر تر ژره شروع شي. لکه په نورو ولایتونو او مرکز شروع دي، باید په کندهار کښې هم شروع شي، او د هر ولایت په کندهار کښې په ښار ډېر زیات دي، په ډېرې دولتي شعبو کښې او په معارف کښې، په دولتي کورنۍ چارو وزارت کښې بېخي زیات په موجود لري. باید دغه تذکرې ژر تر ژره په کندهار کښې شروع شي، او لږ هم خوشحاله کېږي، او زموږ په کندهار کښې به د فساد مخنیوی ډېر ونیول شي.
زما پیغام دا دی چې ټول افغانان دې په یو لاس شي، په یو اتفاق اتحاد دې شي. طالبان په هېڅ وخت کښې سوله نه غواړي، او که یې سوله غوښتلې نه به یې وروسته منډې وهلې، او نه به یې قطر ته منډې وهلې. دا هېڅ وخت ما په فکر سره سولې ته هېڅ ژمن نه دي، او 40 میلیونه افغانان ورته کافر ښکاري. او که دا چېرته په خپله مسلمانان وایي، دغه یو څو دانې د ګوتو په شمار طالبان نو، بیا به یې افغانانو ته احترام درلودلی دی. دومره بېچاره خلک زخمیان کېږي، شهیدان کېږي، د دې خلکو اصلي قاتلین مجرمین دغه خلک دي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. تاسې ازادي راډیو اوري اوس هم له هغو پیغامونو څخه چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي. فضل کریم درویش له پکتیا ډنډې پټان څخه لیکلي که یو خواته د افغانانو سولې ته زیاتې هیلې پیدا سوې، بل لور ته ډېر افغانان د سولې په ارمان کې وژل سول او لا هم وژل کېږي. ښاغلي جعفري لیکلي دي چې هغه افغانان چې په پېښور کې د پاکستان حکومت نیولې دا اقدام یې غندو. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلي چې که دواړه لورې سولې ته ژمن وي، نو ورباندې وکړي د افغانانو له تود هرکلي سره به مخامخ سي. سي محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکلي ترڅو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشين باندې نکړي طالبان سول نه کوي ځکه طالبان لبل ادرس څخه د سولې خبرې کوي تازه خان سمسور له ننګرهار څخه لیکلي په پېښور کې هغه افغانان باید ډیر خوشی سي چې پولیسو نیولې دي او زبیر نوري له نورستان ولایت څخه لیکلي موږ اول انتخابات غواړو د لیکلي چې طالبان سول نه غواړي طالبان د پاکستان په خپله کار کوي دا د دوی خپل شخصي نظر دی دا هم هغه پیغامونه و چې تاسو ازادي رادیو تر لیږلي وو څلور نیمې بجې سوې اوس هم له فرشتي جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي عبدالله عبدالله نن په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې د فدراسیون له سفیر الکساندر متیتسکي سره پر سوله او روانو انتخاباتو خبرې کړې دي د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر یو ښوونځي حمله وغندله د پوهنې وزارت ویاندي نوریا نصحت نن ازادي راډیو ته وویل چې ناڅرګندو وسوالو کسانو په شکردره کې د نجونو یوه لیسه سوځولې ده او له امله یې وسوه زده کوونکي بې برخلیکه پاتې سوي دي د روسیې حکومت د امریکا پر متحدو ایالاتو تور پورې کړی چې د لومړي ځل لپاره یې د ځمکني کروز مزایل له ازمویلو سره په سیمه کې کړکېت زیات کړی د امریکا متحدو ایالاتو د اګست په دوهمه رسما له روسیې سره د ځمکنیو کروز او بلستیک مزایلو د کنټرول تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک کړی و د وتلو اعلان وکړ او د قرغستان د قرغستان پخوانی ولسمشر الماسبیک اتمبایف د قسمی توقف موده د اکتوبر تر 16 تمدید شو دغه موده باید د اګست تر 16 پای ته رسیدلې وای خو څارنوالانو یې د تمدید غوښتنه کړې وه تاسو ازادي رادیو اوري اوس هم سپورتي خبرونه له واسل وسال څخه اورو
د سپورت ورځنی هنداره
تکل شوی د افغانستان د فوټبال غوره لیګ تم پړاو سیالي نن مخام د طوفان هریرود او سیمور غلبورد لوبډلو ترمنځ په سیالي سره پیل شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر د دغه سیالي د پرانستې مراسم ته ویلي چې دغه سیالي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلو ته د غوره سیرو د منډل لپاره زیات مهمه دي افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالي او اتلو غلي په دوه ګروپونو الف او ب ویشل شوی چې په الف ګروپ کې طوفان هریرود میوند تلان موج های امو او سیمور غلبورد او په بی گروپ کې د سپینغر بازان د بسین سپه شاهین اسمعی او د عقبان هندوکش لوبډلې ځای لري د غوسیالیو د ووم پړاو تلولې د طوفان هریرود لوبډلې د شاهین اسمعی لوبډلې ته په ماته ورکولو سره ګټلې و د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د بنگلاديش پر وړاندې د ټیسټ لوبې او د درې اړخیز شلوریزو سیالیو لپاره د لوبغاړو نوم لړ اعلان کړ د افغانستان د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر انډی مولز نن په کابل کې خبري ناشته ته ویل چې د غوسیالیو ته ټول لوبغاړي د وړتیا لمخې تر پوره غور او ارجبۍ وروسته غوره شوې دي د غوروي کمیټې مسولینو د بنگلاديش پر وړاندې وزنی ټیسټ لوبې ته د 15 لوبغاړو نمونه اعلان کړي چې پکې دوه ځوانو لوبغاړو قیس احمد او ظاهر خان ته هم ځای ورکړل شوی دی دا شند د بنگلاديش او زمبابوي پر وړاندې د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې 19 لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی چې دوه نویو لوبغاړو رحمن الله ګربوز او فضل نیازی ته هم موقعه ورکړل شوې ده تکل شوی د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ لوبه د سپتمبر له 15 تر 9 نیټې پورې او د شلوریزو لوبو درې اړخیز سیریز د همدې میاشتې له 15 تر 16 نیټې پورې وشي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري اوس هم یوې سیمه ییزې او نړیوال موضوع ته ځو د امریکا ولسمشر د هند او پاکستان له صدر زمانو سره د کشمیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي اسلام آباد د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوې ډیلی د وروستیو اقداماتو پر وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی نوریاس نوري نور حال راکوي
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان له صدر زمانو سره ټلیفوني خبري کړې او دواړه د کشمیر په لنجه کې د کلکیچ کمولو ته هڅولې دي ترامپ په خپل ټویټر پاڼه پرون لیکلی چې له خپل دوه ملګرو د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په سوداګرۍ ستراتیژیک ملګرتیا او تر ټولو مهمه د کشمیر په اړه چې پاکستان او هند په سیمه کې د کلکیچ د کمولو لپاره کار وکړي غږېدلی ترامپ وضعیت سخت خو خبرې ښې بللې دا په تیرو درې ورځو کې دوهم ځل دی چې ترامپ له عمران خان سره په ټلیفون خبرې کوي په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې پاکستان غواړي چې د ملګرو ملتونو څارونکی ماموریت سمدستي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته واستول شي او هلته د پرګرځېدو راګرځېدو لګول شوی بندیز لرې شي. هند د اګست له 15مې د کشمیر کورواکي ختمه کړه چې له امله یې ځایي خلک مظاهرې کوي او حکومت هم پرې ګرځ بندیز د مخابراتي شبکو بندېدل او ځینې نور محدودیتونه لګولي دي. پاکستان ویلي دا وضعیت ورته د منلو نه دی او باید محدودیتونه سمدستي لرې کړی شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ داسې مهال د هند او پاکستان د صدر زمانو سره خبرې کوي چې وړمه ورځ د راپورونو په اساس د هندي سرتیرو په ډزو کې د پاکستان او هند له پولیس سره دوه ملکیان وژل شوي او یو بل ژوبل دی. په 1940 کال کله چې هند او پاکستان د دوه هیوادونو په توګه تاسیس شوي ترمنځ د درې جګړو دوی د کشمیر پر سر وې. دواړه پر بشپړ کشمیر د مالکیت ادعا کوي. دغه دواړه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه یو بل په دې سیمه کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورنوي.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کمیډي پروګرام د ګوډي اچار واورو.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر مستری کچه مې زده کړه کړې زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ د واده په مسایلو کې د دې پر ځای چې د نجلۍ نظر واخلي له خپلوانو سره مشوره کوي. که چیرې مشوره هم کیږي څه ډول باید وشي او که د نجلۍ له رضایت پرته د خپلوانو په غوښتنه واده ترسره شي په راتلونکي کې به یې پایلې څه وي؟
د خښ قام د لاسه ما ځان وژنې ته کوشش کړی دی. چت کې مې ټکرې اچولې او ځان مې غرغره کوو.
که چیرې مشرانو سره دوی مشوره وکړي دا به ډېر ښه وي.
فال جشن سترګه مې اوس وازه پاتې وه. لاس خپل خوله مې کاکش ټول له خفګان خوشاله وسی د سچې ته کې.
په فقه اسلامي کې راځي د جوازوانې جلی سره مور او پلار باید مشوره وکړي. دا جلی که صراحتا جواب ورکړي هم درست دی.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی چې وګما جبرخیلی وړاندې کوي. د خبرونې په ورسته برخه کې د حقوقي او رواني مسایلو لپاره په هي سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوښ شي.
واده د ژوند مهمه مسله ده او د دواړو لوریو رضایت او خوخه پکې شرط ده. خو په افغانستان کې ځینې کورنۍ د دې په ځای چې د نجونو خوخه وپوښتي ډیر کله د خپلو خپلوانو په مشوره نجونې ودوي. د کورنیو مسایلو مشاوران وایي په مهمو مسایلو کې له مشرانو سره مشوره ښه خبره ده. خو د ژوند د ملګري په انتخاب کې د نجونو رضایت ځکه مهم دی چې ټول ژوند یې ورسره تړل کیږي. خودلته د نجلۍ هلی غوښتنې او خوخه په نظر کې نه نیول کیږي او د نورو په خوخه د ژوند ملګری ورته ټاکل کیږي. په بلخ ولایت کې د یو خوندزي د اتم ټولګي زده کوونکي شکریا وایي څو ځلې په دې خاطر د ځان وژنې هڅه کړې چې د کورنۍ مشرانو او خپلوانو یې غوښتل په جبري توګه یې په خپله خوخه چاته کوژده کړي. هغه وایي که څه هم په ځان وژنې بریالی نه شوه خو په روح او رواني ډیر بد اغیز پریښی دی.
زمونږ کورنۍ کې کاکا مې ډیر مداخله کوي. ماما دا ټول قوم زمونږ کورنۍ کې مداخله کوي. زما ژوند کې مداخله اته هغه خاصګر چې ما په سیراځي هغه کې مداخله کوي. دی کاکا دې مې وای ورکه جلی وای هغه دا باغ پسې ده. د میړه کور کې پرده کیږي ستا کور کې پرده نه کی کنه زه وړ کې ما څو ځلې د پلار د مور د لاسه د خښ قام د لاسه ما ځان وژنې ته کوشش کړی دی. چت کې مې ټکرې اچولې او ځان مې غرغره کوو. موافقه پکې نه شومه. یو دفعه مې د مرګ موش دوا کوشش وکړه چې وخورمه.
ځینې کسان په دې فکر چې د کورنۍ مشرانو او خپلوانو ته یې درناوی کړی وي د خپلو لوڼو د ژوند په اړه له دوی سره هم مشوره کوي او په پریکړو د هغوی نظر مهم بولي. څلوېښت کلنه لیلا وایي د دې او ترور لور ژوند یې هم له همدې ډول برخلیک سره مخ شوی و. خو هغه زیاتوي له کله چې یې واده کړی یوه ورځ یې هم په خوشحالۍ نه ده تېره کړې.
نه یې پوښتنه کړې وه او نه مې ورته ویل. ما هم غږ نه کولو بس همسې په زړه مې تېره ننګ دی او ناموس دی او عزت دی. سساب تکلیف رہتا پیدا شوہر جی کے باپر جی دل یو نیم کال دوا او کا تادا کو سب پورے خانا پل جش مستر گمیا سے واضح پاتے لاس پخلا میں کا کشوا
خفگان
خود ٹول خفگان خوشحال ہو سی دس چیتا کی
زینی پلرونه چې پیغلی لونی په کور کې لري هڅه کوي په خپلو نږدې خپلوانو کې واده کړي، نو ځکه تر ټولو مخکې خپلو ورونو او خویندو ته وړاندیز کوي چې لونی یې خپلو زامنو ته وکړي. د خوست ولایت اوسیدونکي مینا په همدې اړه د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
د ما د مور مې ماما لور ولا پرېښتیا هم دا رقم کیسه وربند سوی و خواستګاران ورپسې راتلل وای دا فلانیان ور پسې راځي زه دو ته یې ورکوم. بیا ماما ته مې زنګ وهلی و بیبي ته مې صدا نجلۍ خپل ورور زوی ته دې کوې که نه تاسو خپلوان یې اول حقې تاسو کېږي که تاسو غواړئ چې دا نجلۍ وکوئ موږ د غونه صرف نظر کوو دا نجلۍ به تاسو ته درکړو. هغه نجلۍ بیا پرته دې نه چې دغې نجلۍ نه پوښتنه وکړي هغه یې ماما ته مې ورکړ.
په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازی فرزانه کوچۍ هم وایي دا ستونزه د کوچیانو په کورنیو کې هم لیدل کیږي چې د کوچیانی نجونو ژوند یې له ډیرو سختو ستونزو سره مخ کړی دی.
متاسفانه د کوچیانو په منځ کې دغه دود او دستور حاکم دی چې د نجلۍ نه پوښتنه نه کیږي د هغې د ژوند د برخلیک په هکله، د هغې د راتلونکي په هکله. اکثرا د خپل خپلوانو لخوا تصمیم نیول کیږي او دلیل به دایي چې هغوی فکر کوي چې دای په ګټه ده، نو اکثرا د هغې برخلیک د دوی لخوا ټاکل کیږي. بعضن به پوښتنه کیږي اما اکثریت مواردو کې ترې پوښتنه نه کیږي چې ستا خوښه ده، رضایت دی او که نه دی.
د اسلام له نظره د لوڼو د واده په مسله کې مشوره باید څه ډول، په کومو حالاتو او له څه ډول اشخاصو سره وشي؟ په همدې اړه د علومو اکاډمۍ د اسلامي ثقافت څانګې علمي غړی عبدالهادي صافی وایي
اول حق دا دی چې آله پوسی که جلی خپل سره مشوره وشي. دا جلی که صراحتا جوابی ورکه هم درست دی او که په یو دسی عکس العملونه او حرکات باندې جوابی ورکه چې نمایندگی د رضایت یې کوي اما د تلفظ نه ځان یې منع کړو یا نه سکوت یې درلوده، دا هغه موارد دي چې فقه اسلامي کې د رضایت خودون کې دي. د مشاور شرایط چې په فقه اسلامي کې او په قواعدو کتابو کې په حدیثو کې حتی ذکر شوی دی، دا ډیر دقیق، ډیر علمي او دیر په امانت سره بیان شوی او دیر مهم سره دی. ګوري مشوره باید هغه کسانو سره صورت ونیسی چې هغه د دینی لحاظه، د علمی لحاظه، د اخلاقی لحاظه، د عقلی لحاظه، د فرهنگی لحاظه دیر غنی شخصیت ولید. بنان هغه کسان چې دغه شرایط نلری بیا مشوره ورکی د ته شریعت د حق نور کی فکر موس.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وغږیږو. دا خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
ولی ځینې کورنۍ د واده په مسایلو کې د دې پر ځای چې د نجلۍ نظر واخلي له خپلوانو سره یې مشوره کوي. دا دې کار په اړه قانون څه ویلي او که چیرې نجونې له رضایت پرته واده وکړي له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کېدلای شي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د حقوقي او رواني چارو له کارپوهې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
ډیره مننه اغلې زرمتۍ چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې کورنۍ پرته له دې چې له نجونو وپوښتي چې دغه کس سره د واده کولو لپاره رضایت لري که نه، د خپلوانو په خوښه خپلې لوڼې ودوي.
هر هغه جنۍ چې د سن د بلوغ ته رسیږي او قانوني سن د ازدواج تکمیلوي، په شریعت کې، په فقه کې او په قانون کې دا د واده یا ازدواج حق لري. د فیصلې حق د ازدواج لپاره مور و پلار د جلی او د هلک لپاره نه لري او صرف هغوی مشوره ورکولی سي. که یو جلی او هلک تصمیم په دې باندې نیسي چې موږ غواړو واده وکړو او د راتلونکي لپاره ځوان سره کوو، شریعت دوی ته اجازه ورکړې ده. حتی دوی په یو واحد مجلس کې کېدای سي واده وکړي او یا هم په محکمه کې نکاح وکړي او یا هم په د دوو شاهدانو تر مخ یو معین حق مهر په وړاندې په هر ځای کې مغو کې نکاح وکړي. ولې داسې د ټولنه کې عرف دا داسې خپلوان خبر سي، مور پلار نظر ورکي، د ټولو نظریات واخیستل سي، دا یوه کلتوري مسله ده. مسله دا داسې د پوهاوي سطح ټیټه او له جنۍ نه چا پوښتنه کړې.
آیا د افغانستان په قانون کې د دې کار لپاره مجازات ټاکل شوی دي کنه؟
حقوقي لازم دي هر هغه ازدواج یا واده چې جلی دي عدم رضایت په صورت کې واقع کیږي، یعنی جبران واقع کیږي، جرم ده او خپل ماین مجازات لري. ولی که دیده در رضایت خلاف نوی او دی حرف با مطابق بندی یا دیگه منطقی حرف داویسی جلی پا صراحت نویی سی او دا نفر میخواخته یا جلی پا صراحت اقرار نکیسی او زلدق کس رواده کوا او اغا پا یو بل شکل بندی مثل کورانی تا دا پیغام رسوی سی او زرازی بناان دا جرم نده او دی حرف پا مطابق بندی تر سرکو لیسی.
اغلی زرمتی که دام را تو وای چی که چی رنجونی پرته رضایت و دوکړی پایلې به څه کیږي؟
خدای پاک په انسان کې درې غریزه ډېرې بارزې هست کړې دي. یو د غوښتلو غریزه، د بوتل غوړم، د ګیلاس غوړم، د کوټه غوړم، د توشه غوړم، د قالین غوړم، سخ کال دا غوړم، کلته بیا نور غوړم، موټر غوړم، د غوړم د دې لپاره چې په انسان کې انګېزه د ژوند کولو لپاره موجوده اوسي. هر کال نوی شی غوړم. یو د جنګېدلو غریزه، د همدغو شیانو د لاسته راوړلو لپاره زه جنګېږم، کار کوم، زحمت باسم، منډې وږم دې خواته ای خواته، هرې خوا کې لاره پیدا کوم د دې لپاره چې دا شیان لاسته راوړم. یو د هغه غریزه ده، جنسی غریزه ده. جنسی غریزه سموږ د بقا غریزه ده، انساني نسل د بقا غریزه ورته وایو. که چیرته احیانا د یو نارینه او ښځې دغه جنسی غریزه د دوی په خوښه باندې اشبانوسی بالاخره دا په بدن باندې مغه کوي، منفی تاثیر کوي او زیاتره په مغز باندې منفی تاثیر کوي، ځکه رینه باندې څه تاثیر کوي هغه داسې دردونه ورته پیدا کیږي، کله کله سخت خشنی، بدګمانه او ډیر بد برخورده او هیڅ په آرام اعصابو په آرام کلماتو خبرې نه کوي او همیشه مېرمن تحقیر و توهینوي او حتی د کورنۍ د نورو ښځو نه لپاره کې کرکه پیدا کیږي او د ښځې لپاره هغه وضعیتونه چې پیدا کیږي هغه داسې ډېر هغه وخت کې سي دغه افسردګي هغه استراب یا وسواس ډېر زیات مخته لاړ سي. په هغه حالت کې کېدای سي ځان ته هغه ورسوي، خو که چیرته بیا داسې حس کې سي زه یو ناچیز موجود یم او د یو چا له خوا نه سو استفاده کیږم او زه ارزښت نه لرم، نو ممکن وخت چې خپل جسم ته ارزښت فکر وکړي له لاسه مې ورکړی ده، روح په خپله دې تیاریږي چې دا جسم له بینې یوسي. یعنی جسم او روح دلته په جنګ کې واقع کیږي. روح جسم ته وایي چې ته یو ناچیزه شی یې، ته باید نه اوسې، ته باید محو اوسې.
په پای کې کدی سره شو چې د دې ستونزې د حل لاره په څه کې بینی؟
رضایت باید وي پکې، لور نه له زوی نه باید پوښتنه وسي، هلک او جلۍ سره کښېني، عقلن شعورن یو بل وګوري. دا ځوند کېدای شي د بعضې کورنیو دپاره، د واده سوې کورنیو دپاره اویا کله وي، کېدای شي لس ورځې وي، خو ولې دوی باید د هغه وکړي کورنۍ دا مسؤلیت واخلي سي. دا انسانانو ته حق د دې ورکړي سي زوی سره کښېني، وغږېږئ، خبرې وکړئ، وګورئ چې آیا تاسې یو د بل لپاره جوړ سوي یې او که نه یې سوي. یو وارې، دوه وارې شریعت اجازه ورکړې ده نه دي ویلې چې تاسې ما سره کښېنئ، ځکه هغه کښېناسته په هدف د ازدواج ده. یعنې په دې هدف نه ده چې موږ د هر هلک سره له کوڅې یې راولو بیا ورسره کښېنو. هغه هلک مور یې راغلې ده، خور یې راغلې ده، جرګه یې رالېږلې ده او غواړي له دې جلۍ سره واده وکړي. بس دې جلۍ حق جوړېږي چې د هلک سره کښېني او وغږېږي، او دغه هلک حق جوړېږي چې له دې جلۍ سره کښېني وګوري. بنان یو توصیه چې د ما د ځوانانو دپاره ده هغه دا ده چې په دې پسې مه ګرځئ چې زما کمیس شین ده که سور ده، ما ته یې څه شی راوړي. او دا دنیا مادیات په دې نه ارزي چې انسانان بهترین چانسونه له لاسه ورکړي. بهترین چانسونه کله کله د انسان دروازه د امیدو ورټکوي. اولې عقلانه تصمیم ونیسئ.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. غریب کاندیدانو ته پیسہ دار کاندید چیلنج ورکوي چې را میدان ته شي چې سره معلومه کړو. خو غریب کاندیدان غلی غلی کیږي او په دې چورت وهي چې څنګه ځان پرې خرڅ کړي. پیسہ دار کاندیدان اوټلونه نیسي، ډوډۍ ورکوي، خو غریب کاندیدان په دې چورت کې دي چې کوم طرفدار یې په کوم هوټل کې میلمه او مایچه پرې وخوري. غریبی هر وقت سخته وی، خو په انتخاباتي سیالیو کې سړی نیم نیم وبکوي. د خبراونې په پیل کې مو د یو کاندید کمپاینی غونډې ته بیایو.
که زه بریالی شوم د ښځو شورا، د نرانو لخکر، د ماشومانو ورا او د سپینګیرو هدیره جوړوم، را سره موافق یې؟
د سید ټولو لاس وخورو.
که زه بریالی شوم او انتخابات مې وګټه نو زنده باد زه.
زنده باد، زنده باد، زنده باد، زنده
باد. تاسې مه وایئ چې زنده باد زه، تاسې ووایئ زنده باد ته. زنده باد زه. په خدای هم دا اوس مې ټول کاندیدان وډار کړل. زه د دې هېواد بچی یم، یم که نه یم؟ زه د تاسې نوکر یم
تر کامیابیدو پورې،
یم که نه یم؟ زه د تاسې د پښو خاورې یم
تر کامیابی دو پورے،
یم که نه یم؟ که کوم کاندید داسې ویلی شي نو را دې شي میدان ته دې شي، که وایي غیږ هم ورسره نیسم او بوکس هم ورسره کوم، خو ښه دا ده چې پرته له غیږې او بوکس نه مقابله سره وکړو، که څنګه؟ کاندیدانو رښتیا نه ولیدلې، زه یې سر خلاصوم. اوس دې نو ووایي چې د دوی انتخاباتي پروګرام څه شی دی، څه برنامه لري، را میدان ته شي چې سره معلومه کړو. موږ خو دغه د خپله برنامه تشریح کوو، وایو چې د ښځو شورا او د ځوانانو ورا جوړوو. ځوانانو تاسې ته وایم، ځوانانو ته مفت ودونه کوو، پیغلو ته مفت میړونه کوو، خو یوه یوه کیلو طلا به ورته اخلي. کاندیدان دې را میدان ته شي او خپلې طرحې او پروګرامونه دې تشریح کړي. دوی ځوانانو او پیغلو ته څه کولی شي؟
کاندید صاحب، تابوت جوړونکي به څنګه کیږي؟
دا پوښتنه چا وکړه؟
ما وکړه صاحب.
آفرین آفرین، تابوت جوړونکي به په خپلو تابوتونو کې ژوندي ښخو. د هېواد ټول لرګي په تابوت جوړولو خلاص کړل. مرګ په تابوت، موږ به نور ډېر کارونه وکړو یا به یې ونه کړو، خو کاندیدانو ته به غاښ ماتوونکي ماته ورکوو. که څنګه؟ موږ غرونه هوارو او د قرض مکې ترې جوړوو. موږ له سیندونو ویالې باسو او دا مځکې پې خړو بهو. موږ که سپوږمۍ ته ورونه ختلو ورنږدې خو به شو، که څنګه؟ اوس دې نو کاندیدان را میدان ته شي، مقابله دې را سره وکړي، مقابله ورسره کوو. زنده باد زه.
زنده باد، زنده باد.
سږکال د تجارت وضعیت هم ګډوډ ده، له همدې امله تاجرانو غونډه کړې چې څنګه له تاوانه ځانونه وباسي. د دغې غونډې له جریانه مو خبرو.
صداقت خانه، سږکال د نام خدا ښې ګټې وکړې.
قمار می وهلی وو خو خو وو می گاټه کنه رنگ چا څکا وو کدا کمپای نه وای نو چلورم برخه هم نه خرچیدله
ته ما ساده ته وګوره ما بیا ټوله سرمایه په مطبعه او د مطبعې په اړوندو موادو بنده کړه خو له بده مرغه سکل د کمپاین مزه باران وړی ده هر څه را باندې تاوان شول
ما بیا خپله ټوله سرمایه په میوه بنده کړه ما ویل ځه اوایي دا لیز به جوړ سي یوه روپۍ به مې دوه سي خو خبره نه وم چې نه دا لیز جوړ سه او نه یې هم لارو
ما ته خو مې خوب ښه شو خوب مې ولیده چې سکل به رخت ښه خر شي نو لاړم ټول مې تور شین او سور رخت راوړ او د خدای فضل و د بیرغ ورځ پکې را پیدا شوه هغه هم ټول خر شو او نور مې راوړ
ما هم نور رنگ راوړ او که ژوند و نور هم راوړم ځکه که سوله وشي نو د رنګونو بازار نور هم تودیږي
زه څنګه وکړم د مطبعې کار به مې څنګه شي
که سوله وشوه د مطبعې کار دې ښه کیږي او که ونه شوه نو سخ کار الله خپل سر پې پوره کړي
چې سکل سر پوره کړم په ګټه پسې نه ګرځم
راځه یو بل کار وکړو چې سوداګري مو نور هم ښه شي
څه کار وکړو
د صداقت خان د کار د ښه کېدو لپاره په ښار کې په انځورونو رنګ وشیندو تر څو حکومت مجبوره شي چې بیا له سره انځورونه وباسي په دې ډول به د صداقت خان ډېر رنګ خرڅ شي که څنګه
یاره خیر ویسې ډېر ښه نظر دې راکړ اوس یې که تاسې نه کوئ هم پروا نه کوي زه خپله مزدوران ورته نیسم چې په انځورو رنګ ور وشیندي
رنګ مه پېشینده سوخته مبلی پې وشینده چې مصرف یې کم شي
وا وا ډېر ښه یاره عجب نظر دې راکړ
د شاید خان د کار ښه کېدو لپاره باید د کاندیدانو عکسونه راوشکو او یا هم خټې وروشیندو په دې ډول به کاندیدان مجبوره شي چې نور عکسونه او شعارونه چاپ کړي
دا څومره ښه عادل خانه باور وکړئ چې د مطبعې د خرڅولو په فکر کې وم خو اوس یې نه خرڅوم او د عکسونو د شکولو او خرابولو لپاره مزدوران نیسم او زړه مې دی چې دا کار په پوډریانو وکړم که ګیرم شي څوک څه نه ورته وایي او په خبره هم نه پوهیږي چې چاک مارلی دي
ډېر عالي فکر په دې ډول به د پوډریانو ته هم کار پیدا کړی وي د ما کار ښه دی زه به مې له رخت نه بیرغونه جوړوم او خرڅوم به او څو کسانو ته به پیسې ورکم چې په فیسبوک کې د بیرغ په اړه تبلیغات وکړي او خلک د بیرغونو اخیستلو ته وهڅوي چې په یو کمنټ لس افغانۍ ورکم نو هره ورځ به په زرګونه کمنټونه خپاره شي
تاسې ټولو خو خپل غم وخور زه څنګه وکم د ما خو مې هېڅ غم ونه کړه
د مونږ کارونه خو د مځکې په سر دي او ستا کار وایي دی نو مونږ به د څه غم وخورو هوایي دهلېز هم نشو جوړولی او هغه د ورېښمو د لارې هم درکونه لګېده نو څه به وکړو
هېڅ لاره ورته نه پیدا کېږي هوایي دهلېز داسې دی لکه د کاندیدانو هوایي وادي
راځه ته هم له هوا ځمکې ته راکوزه شه او مېوه دې د ځمکې له لارې صادره کړه دا نو څه خبره ده
چېرته په ګاونډیو هېوادونو کې بازار نه لري او که یې لرې وړم تاوان کوم
د تا ساوه دا ده چې په هوایي خبرو دې باور کړی دی اوس هېڅ هم نشي کولی
اوس دغه برک شیرم واوري
زما کاندید کراته جوړ نکړو د زرو کله نو به ترې زما غلی نو به ترې زما غلی زما کاندید زما کاندید کراته جوړ نکړو دوبی غوند خار نو دی د دروغ منار نو دی د دروغ منار زما کاندید کرا ته جوړ نکړو اور گاډه پټلای ولم یې زپ چپلای ولم یې زپ چپلای زما کاندید کرا ته جوړ نکړ د سویس اقتصاد نو دی دی مرداباد نو دی دی مرداباد او نو دی دی مرداباد
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر، هارون گلزاد، ستاره امینی او زهیلا زرمتی. کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.